라디오.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وای تیر ماشم په کابل کې وی 14 دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یو کورولا ډوله موټر کې 14 په خواجه بغرا سیمه کې سوي چې په موټر کې ناس دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 4 کسان وژل سوي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. تیر شنبه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټاپین سیو. د هغه حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماشم ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتی موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتی اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لاس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبل یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځنګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 1.21، مزار شریف اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم زایځي وریځ د تودوخې لوړ درجه 9.25.
د هوا حال مول ازادي رادیو واورید. په خبري مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. د بریتانیا حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د هیڅ حملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ته د هندوستان د آنلاین ویزو فورمونه رسیدلي. د ازبکستان یو چارواکی را روان میاشت د تاشکند په کوربه توب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو د لیزه استعفا وکړه.
مشتر تر نه کړ نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو د پاره د کومست خرڅونه غواړي. کور موږ مجبور وسلو چې 15 نفر پر ورځ وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وای هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور ته نشي وړی هر څه خپله خرچه نه پوره کوي. ورلله
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو خپلې زیاتې هڅې د سویرودونیتسک او بخمود پر نیولو متمرکزې کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سویرودونیتسک نیولی ناسمه ده.
دا خبري مجله تر اونۍ مو بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د برېټانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارت را زیاته کړې چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د برېټانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو لپاره سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره دغه سو پلانونه او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې مش د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرونه وخت د بریتانیا حکومت په خپل رسمي ویب پاڼه خبر کړه. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې بریتانیا د هر ډول ترګریز بریټ په خلاف ده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت، د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو ته هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سول او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅام د کومې ترهګری او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو ورستې ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد ده. تر ټولو ورستې یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې و چې داعش مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنچیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزی او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته واجیست. د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمیر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی خلکو ویزی و سپلای دی خلک ویزی کی راغلی دی یا صادر کړی دی او دی مجرد خلک دی امکان لري کی ویزی ولې دی ورته ولې کال ته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې موږ په لار ته مسافر دادا کې یو زخمی هم دا هم مالکان په انډیا کې دا دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې دا
تماس نیولا ارتباط برقرار کرے چې دغه د مختص ته ویزی درکو او افغانستان مباسو کې څنګه
سینن هم سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی هم وخت اپلای کړی دی شپږ نه وخت نه میا فرق اپلای کړی
کوه که نن تاسو ته ویزی را شی غواړی افغانستان وو زی ام دغه مو ورسته تصمیم دی نو
زه نه خو تاسو کې افغانستان نو څوک نو ویزی ولې خپل وطن ده تاسو خپل په یو خپل وطن کشمیر ده خو وایز دینه کې د بازه کوشنیان ته دی الکان ته دی فلانا ګونان چې یو دومیا درې سره زی به تر ازي اول خو نه دی کې ورته یو مجبور ده کې به تر ازي دلته زموږ جایداتونه دي موږ کورونه دي موږ درام سالونه دي پس موږ کله پری
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړي ده په دې ارتباط باندې دغه دی ورسته پیښه او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیول شي که څنګه
نیولې دي زموږ امنیت ډېر نیولې دي هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي پرون واکومې شوې وي خپلې وي یا قومانداني وو د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړې دي پرون
د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤول ګورنام سنگ وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي دغه کارکونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي خو وایي چې د دوی شمیر کم دی دا هم په دې اړه تفصیل
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړي په غبرګون کې له خپلو دندو ډلې استعفا کړې مختار احمد چې د تیرو څلورو کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی دا په خبره 200 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه اورېده ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه تقریبا 15 میاشتې چې هغوی هم را نه کړل ماش وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپکولو دپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم سی بی دی
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکي دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکي دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکي په خپل ځایونو دي کوم ځای کې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
ل کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل تالوتنې کیږي ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ ل کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلک وایي پر یو ځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي نور له صفي الله ستانکزینې اوري
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کاملوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل، پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کاملوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي،
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کاملوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکرين پوز وای روسي ځواکونو خپل ډيري حادثه د سیبریودونیسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسي ادعا کړي چې د اوکرين په ختیځ کې یو شر نیولې، خو اوکرایني چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکرين جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکرين پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصيل له سپیولا ستانګزینه.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثې پر سیبردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یکشنبه ویلي روسیه هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیبردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردنیتس کې نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړي روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیبردنیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي، خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د خبرونی دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13مه نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یوه ځانمرګي بریدګر سره ننوتل او لاسي بم یې ور وغورځاوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګورودواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد و او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویند اردم بکچی په اندیښنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړي دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19مه د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمی سوي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 100 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 500 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمي چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او چې مشتریانو ته خپل دو کې په افغانۍ هم بیا کوي، هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې ویني هغه د کلداري راوړي، کاروبار ډېر په کلدارو دی. نو دا ځکه چې کلداري چاته چې خلک کرده کلداري راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګر د کلداري راوړي، دا شی چې موږ په افغانۍ ته قیامت کې بیا هم دی کلداري راکوي. کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانۍ په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ، سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکاروي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو. دلته بیخي لرشتي مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر پرسته د سوي خراب سوي وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کېږي هلته د چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې، خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي، خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالیو کې بیا دا مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي، خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی، شینوار لوی ولسوالی دی، دغه سیاحو کې اکثر شیونه په کلدار خرڅیږي، که ګاډي دي او که هغه نور اقلام اجناس دي.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي، خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري، په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وی سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندواني ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هېڅ کوټوله موږ ته ډېر جوک شور وړوګله. خپل دیخان غرق دی، په یوه مازدا کې دی 2000 کور ته نشي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي وړوګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونو خرابه کوي. اوس دی
د کندوز د دشتشرچی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندواڼې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندواڼې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپل هندوانه بوجه کوټ ما اغسته ده 1000 روپۍ تور کړ ډی پی دا اوس خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا 25 کې تیل دی. تیل خپل موټر مې دراوړم وس تیل نه پوره کوي. دوانه پرمانه ده خو چې څوک نه اخلي په چا خرڅه.
د ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو که نه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي خراداتي پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو مړه ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 500 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي او